موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شو او د افغانستان پر خاور واکمن شو.
اګست 15 او 6 کال لا 14 د اګست پاکستان سره په یو ورځ منځله د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې منځي. بیا ورپسې 15 ورځې وروسته په 10 د اګست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي. ولس نه پوهېږي چې دوی څومره ازاد شوي دي، څومره پیاز ازاد شوي دي.
د افغان تاریخ اوږد ترین موقت حکومت طالبانو دریو کالو کې نه د حکومت طرز ټاکلی دی، نه اساسي قانون شته، نه هم پارلمان ته ورته حل وقت شورا ښکاري او نه هم ګوندونو ته د فعالیت اجازه شته.
د دوی لویه ستراتیژیکه اشتباه په تیرو درې کلونو کې همدا و چې د نظام د مشروعیت لپاره دوی یو قدم پورته نه کړ.
د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کېږي، یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت یې کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو دي.
چې دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو، چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغې امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده.
افغان کشاله کې د خلیلزاد پر رول نیوکې. خلیلزاد افشا کړی ده چې د دوحې تړون پټې زمینی لري، خوای پخوانی سیاستوال د قرار کینی چانس یې بایلل دی.
اکثر افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنگ سالاران شتون درلود.
او دا قوي امکان دی چې کله ترامپ بیا راشي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي. کوم هم ترامپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي، نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیز او یو بل مشکل راوړي.
او پښتنو سیمو کې د تورې ورځې مانځنه د پاکستان د خپلواکۍ اتاویامه کلیزه سږ کال بیا په پښتنو بلوت سیمو کې د تورې ورځې په توګه ونمانځل شوه. په کورونو د تورو بیرغونو لګولو تر څنګ جلوسونه هم وتلي دي. بیا هم ستړي مشي. که څه هم طالبان وایي دوی د کابل د بیا نیولو ورځ د اګست په 15 نه بلکې د اسد په 14 نمانځي خو منتقدینو نیوکه کړې چې طالبان ولې د کابل د نیولو دریمه کلیزه د ازل د 15 اګست پر ځای د پاکستان د خپلواکۍ له ورځې سره سم د اګست په 14 نمانځلې ده. د دې ډلې حکومت د اګست په 14 د ولایتونو ترڅنګ په کابل غازی سټیډیوم او باګرام هوایي ډګر کې ځانګړي ترتیبات نیولي وو او د امریکایي او روسي وسلو تجهیزاتو رژې وړاندې کړې او ښارونو ته هم د خوشحالۍ کاروانونه وستل. بلخوا یو شمېر ښارونو کې دوکاندارانو شکایتونه کړي چې طالبانو پرې د دوکانونو مخې ته د سپین بیرغ نصبول جبري کړي وو. ان تر دې چې کابل کې ځینو هټیوالو ویلي د طالبانو ښاروالۍ سپین بیرغونه په دوکاندارانو ګرځولي او په زور یې پرې خرڅ کړي دي. د دې ترڅنګ خبره شوې مکتوبونه ښیي چې طالبانو د مدرسو، پوهنتونو او تعلیمي بنسټونو زده کوونکو ته جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټر ځغلونو، بیروبار او موټریز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړم.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې، د افغانستان د ښارونو لویو ښارونو کوڅې او واټونه د ترخی او ویر شاهدان کړه. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوو یا د افغانستان پر خاور واکمن شوو. او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړه. دوی نړۍ ته هم دا وښوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دي. د دوی دغه ډول ننداری، دغه ډول گشت او گذر، د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو، د لوی ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل، د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومه دوی کله د فبروري 28 او فبروري 9 د دوها اګریمنت مانځنه د ازادۍ په نامه باندې کوي، کله بیا د اگست 15 او 16 14 د اگست د پاکستان سره په یو ورځ منځله د خپلواکۍ د ورځ په نامه باندې منځي او بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په یو 10 د اگست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي ولس نه پوهیږي چې دوی څومره آزاد شوي دي څو دفعې آزاد شوي دي.
د کاروانونو د ایستلو په پیښو کې یو ځوان چې د طالبانو له موټر نه مخکې شوی و د طالبانو لخوا په ډز وویشتل شوی، اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دي ویلي. کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي. طالبان که څه هم له بیا واک ته رسېدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی، د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول، د کوکنارو مخنیوی، د کانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت یې خوندي کړی دی. خو د نجونو د زده کړو محدودیت، د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه، د متقاعدینو د حقونو بندول، په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول، د ښځو په ضد شاوخوا 80 فرمانونو ورکړه، بیروزګاری او له هېواده د 8 میلیونه وګړو فرار، د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل، د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول، د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول هغه ستونزې دي چې له 3 کالو راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولي دي.
په زور دلته تقریبا 450 هېوادونه حاکمان ول، خو د دوی ښکارونه یو خړ پر طالب، یو موټر سایکل، ایوه چمتا، ایوه د غوړیو بوشکه ورسره وه، او د نړۍ 450 هېوادونو سره دلته مبارزه وکړله. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسونو ته حاکم کړلو، کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
او طالبان په افغانستان کې لومړنۍ ډله شوه چې عبوري لنډمهاله حکومت درې کلن شو، خو د خپل حکومت د راتلونکي او څرنګوالي په اړه لا هم مشخصه برنامه نه ده شریکه کړې. که څه هم د دوهې تړونکو ټول افغان لوریو سره د توافق په اساس باندې د یو نوي اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوې وه، خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت ښه اسلامي حکومت نشته، مخالفین یې ټول په حکومت کې له ونډې ورکولو پرته بخلي دي او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی. طالبانو تیر درې کاله خپل سرپرست اداره کې لسګونه نظرې تغییر او تبدیل راوستي، خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د سترې محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی، داخله وزیر سراج الدین حقانی، د رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر او خارجه وزیر ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک له خپل وزارتونو او دندونه د تغییر او تبدیل جرات نشي کولی.
دا چې ولې د طالبانو بعضي وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي، د دې علت دا چې طالبان د 4-5 ګروپونو نه جوړ شوي دي. چې یوه ډله د کویټې شورا وه چې هغې کې نظامي کسانو چې پخپل ملا هیبت الله ډله او لکه قیوم ذاکر، ابراهیم صدر، ملا فاضل او دا کسان په هغې کې دي. بله ډله د حقانی ګروپ و چې سراج الدین حقانی د هغې مشري کوي. درېیمه ډله د دې وو د قطر مذاکراتی ټیم و چې هغه ملا برادر د هغې مشرۍ کوي، یو تعداد کسان د هغې پلویان دي. او څلورمه ډله د دې وو د ملا یعقوب چې هغه کسان چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې یا د هغې پیروانو، هغې ودلته په قدرت کې دي. او پنځمه ډله چې هغه وړه وه خو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې وو، هغه د پیښور شورا وه چې مولوی کبیر د هغې مشري کوله. نو په دې خاطر باندې دغه اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چوکۍ نیولې دي، هغې کې تغییر او تبدیل نه راځي، اما نور ښکته قدمو کې تغییر راځي. دا چې ولې دي او تر اوسه پورې متحد پاتې دي، دا خارجي تهدید موجود دی او پوهېږي چې اختلاف د دوی په منځ کې پیدا کیږي نو دی و سقوط کوي او له منځه ځي.
بهرنیو چارو وزیر پیسه کې خو زم بالکل مطمئن ما چې دا د پاکستانیانو په اشاره کېنول شوی دی او دغه د عدم رسمیت پیژندنه او ناکامي هم هماغه لامل دی چې د ده شاته د هغې لاس دی، ځکه دی خپل تجارت لري هلته او په هغه تجارت کور سره د عیسی یو جنرال شریک دی. نو د دې سړي په دغه کې خو شک نشته چې دی بالکل د هغوی سړی دی او هغوی کېنولی دی. مګر هم د یعقوب او د سراج الدین په هکله دا ویلی شو چې دا په خپل ځی کې هغه قوت او نظم و انضباط چې دوی لري د ده نیام البدل بل دوی سره داسې کس نشته چې دوی خلا ډکه کړي، او که واقعا دوی لري کېږي دوی ته ستونزه جوړیږي، ځکه چې د مجاهدینو کې په د خلکو کې یو اختلاف راځي او دا باعث تضعیف د نظام ګرځېږي.
د طالبانو سرچینې دغه راز ازادي رادیو ته مني چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم ارګان نشته، بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندهار ته غوښتل کیږي. همداراز طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په څیر په دویم ځل واکمنۍ کې هم لا تروسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو په رابطه ضد و نقیض بیانونه ورکړي دي. خو دې ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ له منځه تللی اعلان کړی.
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دی. پریکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول هغه کومه دنده چې ترسره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دی، لکه پارلمان یا جرګه یا شورا چې په دغه نهادونو باندې یعنی په حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس دپاره د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوي دي چې یو نوه په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخته وړل کېږي یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو
نه دي. دغه راز د طالبانو حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنۍ بودیجه هم پټه تیره کړه او د دې بودیجې د تصویب توشي او پروسې ترڅنګ هیڅ نوې جزئیات له خلکو سره نه شریکیږي. بلخوا د طالبانو د ځایي ملا ایبت الله فرمانونه چې تر ډیره پرې و او بله پروسه باندې بندیزونه وضع کوي طالبانو لپاره فعلا د قانون معیار لري، اما دا تقنیني فرمانونه نه دي چې کومه شورا یې تصویب کړي، بلکې راسن د یو قانون په څیر د پلي کېدو وړ وي.
هماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، هماغه د امریکا ډالر اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دوی لپاره هر څه دا روا و. اما په مقابل کې جمهوري نظام چې هغه ولس هغه ته رای ورکړی و، هلته د قواو تفکیک و، هلته ولس مشر خلکو ته د قانون په مقابل کې مسؤول و. البته نیمګړتیاوې به وي خو هغه قابل د اصلاح وي. اما اوس د دې و دا کوم نظام چې راغلی دی هیچا ته ځان مسؤوله نه ګڼي، او حتی د دې مشر امیر المؤمنین څوک ګوري نه، او حتی وزیران هم نشي کتلی. نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی، او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته دی.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ او ملت غولولی شو، چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی، او کېدای شي سبا ختم شي، او دا به بدلیږي، او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده، عوام فریبي ده، د خلکو غولول دي، او ځان سره هم جفا ده، ملت سره او تاریخ سره هم جفا ده چې دوی کوي. دوی کولی شي چې همدغه فعلي نزد او کابینه چې دغه دایمي اعلان کړي، او تر هغه ووایي چې دغه کابینه دایمي ده، او دغه به خپل کار مخکې وړي تر څو پورې چې په افغانستان کې شورا منځته راځي یا قانون اساسي منځته راځي. یو لارې ته خو به دې اخر تنګ دي، په دې رقم سره خو مخکې نشي تللی.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د دریمې کلیزې په مناسبت بیانونو کې یو وار بیا د ټولو بدبختۍ او پړه په سقوط شوی جمهوریت نظام ورچولې ده. خو سره له دې چې حکومت یې دریو کالو کې هیڅ په رسمیت لا نه دی پیژندلې او افغانستان په یو بشپړه سیاسي انزوا کې حسابېږي، طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت، اقتصاد او فرصتونو له پلوه د افغانانو لپاره له ویاړه ډک بدلې دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلي د افغانستان مخکنی نظام مرتهد شي هم په میدان نه پریخي، بلکې خالی ودانه ورته پاتې وي. خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. د غراز طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر یو وار بیا په ملت احسان کړی چې دوی خپل ټول مخالفانو ته عمومي عفو کړی ده. هغه ویلي دا مهال طالبان په څلوېښتو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ یا په لاس کې لري، خو راتلونکي کال کې به هیوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د فتح د کامیابۍ نه وروسته اسلامي امارت په انتقام جویي باندې لاس پورې نه کړو. موږ خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو الته مړکا بل دلته مړکوا اسلامي امارت عفو وکوله، منګ خپل ټول مخالفین تعافه کړي. هغه که سیاسي خلکو په وزارتو او پرلمانونو کې کار کول، او که په اردو کې قول اردو قماندان وزیر دفاع د پرقی مشر لوا مشر هر څوک چې اسلامي امارات ورته عفو وکولا.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بی بی سی سره مرکه کې د جنونو په زده کړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې لامل بللو، په نړیوالو باندې بیا غږ کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي.
بهر تموم دا اعلان ده چې لټول نړۍ سره متوازن سیاست غواړو، لټول سره متوازن اړیکې غواړو، او نو غواړو چې افغانستان بیا د منفي رقابتونو ډګر جوړ شي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په څیر به د بریا ورځ یو وخت راورسیږي، خو په نړیوالو یې هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ورسره کوي، مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي.
محاسبه نه ورسره کوي، یو څه فرصت مو ورته برابر کړی دی، خیر هغه ورته لري چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې دی، لکه څرنګه چې په شمال کې هم کړی کاله پرمختګ هم کړی دی.
په تیرو درېو کلونو کې پرته د تبلیغاتو نه، پرته د کنسلو نه، پرته د رټولو نه، دوی هیڅ څه ولسته نه دي ورکړي. هر یو مشر چې وینا ته جګ شوی دی همدا خبره کړې ده چې دا خو موږ ته عمومی موږ مشر عمومی افه کړی ده، کنه موږ به دا کړی، موږ به هغه کړی. هر یو چې جګ شوی دی ویلي دي چې مثلا تاسو چې همدلته دا ژوندي ګرځئ، دا غټه خبره نور د عزت او د حیثیت تمه مه کوئ. د نن سره یعنی تقریبا درې کاله پوره کېږي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیزه نه کړله، اوائد نه معلومیږي، مصارف نه معلومیږي، اساسي قانون پوره درې کال ځنډېدلې ده.
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی، تنها د طالب نه دی. که طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندیانی کول سیاست لري، نو ستاسو سیاست او د پخوانی کمونیستي رژیم سیاست یو دی. که جرأت او جسارت لري بحث وکړئ چې د نجونو مکتب مو د اسلامي شریعت په محدوده کې ولې ورنکړل.
بل خو طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیکونکي زلمی خلیلزاد چې تر اوسه له نیوکو سره مخ دی، مګر دی ځان پړ نه بولي. تازه یې په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د درېمه کلیزې په مناسبت مرکه کې تایید کړې ده چې د دوهې هوکړه پټې زمینی حمله لري. هغه ویلي دا زمینې ځکه پټې ساتل شوي دي چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونه کړي، مګر ټینګار یې هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي، پایلې به یې طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمامې شي. خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځله ولسمشر شي، شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي، خو د دوی خلاف د نورو آپشنونو د استعمال امکان هم شته.
د جمهوریت خو ماوینه او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړی دی، هغوی سره ما یو ناسته لرله او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي، او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسي د جمهوریت ته راشي دی به په طالبانو باندې ګزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا به افغانستان ته یو بل غمیزه، یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغسې ګزارونه وکړي د طالبانو، او د دنیا تعلقات به نور هم خراب شي، او د دې غټ اثر به په افغانانو باندې، د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې پخوا کتلي دي ټرمپ د دغه شیانو ډیر پروا نه کوي، هغه چې څه په خپل ذهن کې وي هماغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په ښه باندې وي، خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده ښه نه ښکاري.
خلیلزاد له ټول نیوز سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکې لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي، خو په وینا یې د مهال افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش په ضد بریالۍ مبارزه کړې ده. هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو پر راتګ د فساد او مخدره توکو د مخنیوي تر څنګ وینه تویدنه کمه شوې، خو د نجونو په زده کړو بندیز یې وستونزه بللې او ټینګار یې کړی دی چې پخواني سیاستوال باید په خپل ځای قرار کښېني، ځکه هغوی چانس بایللی دی.
اکثره افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنګ سالاران شتون درلود. موږ په ولسي جرګه کې د دغه فاسدینو، غاصبینو، جنګ سالارانو، قومي ټکدارانو په مقابل کې جبهه نیولې وه او د ولس غږ مو وچتاوه. بنا د هغو ده هغو پخوانیو جنگ سالارانو او یا چه پوست وقت که پا امارت که را منستکی گی انحسابگره دلی ده طولو نه ولس ده غختن لری ده دوارو ارخونو نه چه راتلون که سیاست ولس ده پلاس که ورکدی حکومت داره ولس ده ورکدی ده قدرت ده انحسار نتیر شی پا جمهوریت که مگناری ویلی وسم داناری ویو افغانانو تا زوانانو تا زوان قشر تا یا متمدن افغانستان پا میراث پریک دی نه دا چه بیا لار شو در دوزر اول پوری کم کندوالا افغانستان چه و چه داده ولی افغانستان بیا در اطلون که نسل لپارا پا میراث پریک دو
او د رواداری په نوم د بشری حقوقو سازمان بیا وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشری حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان چې مشري د بشری حقوقو د پخواني خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر کوي ادعا کړې ده چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زوره تریتم شوي دي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر یولس تنه و. د راپور په اساس د دې ترڅنګ سږ کال شپږ سوه څوارلس تنه په خپل سري ډول ناقانونه نیول شوي، خو تیر کال بیا دا شمېره دوه سوه دوه ویشت تنه و. دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی او قومي ژبني مذهبي لږکي یې له خپل مدني سیاسي حقونو روغتیایي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بې برخې کړي دي. د وزارت سازمان ویلي خپل دغه راپور یې د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د بېلابېلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادابې بې بنسټه بللې دي.
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول د سړي ذهن ته د دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې د انساني تحقیر او د انساني ربړونو او د بېلابېلو شکنجو ټکې وي. متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي. د دوی په زندانونو کې له بندیانو سره اوس هم د یوې وسلوالې ډلې د زندان چلند کېږي. د دوی د زندانونو چې څوک راخوشي شوي دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس راخوشي شوي دي، که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي، لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د یوې وسلوالې ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري.
اوس هم ټولنیزې شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بحثونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې د یو شمېر سیمو پښتنو او بلوڅانو د پاکستان د خپلواکۍ اتاویومه کلیزه د تورې ورځې په نوم نمانځلې ده. بلوڅانو د بلوچستان په تربت، پنجګور او نورو سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره خو ډب هم کړی دی. دغه راز پښتنو قومونه هم په خیبر دره، شمالي وزیرستان او جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کولو نمانځلې ده. ګڼو پښتنو فعالانو د تورې ورځې په توګه د څوارلسم اګست د نمانځلو کمپاین چلولی و او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه له هغو پاکستانیانو سره لاس او ګریبان شوي هم دي چې په دغه ورځ یې له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه نمانځلي. دیخوا په افغانستان او له افغانستانه د باندې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو درېمه کلیزه یا د اګست پنځلسمه هم د تورې ورځې په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شوه. لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځې په افغان تاریخ کې د تورې ورځې په توګه نمانځلې ده، خو په ټولنیزو رسنیو له دغو فعالانو سره طالب فعالان لاس و ګرېوان و چې د دوه پنځوس هېوادونو په ماتولو او له هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان یې ورته خپل کړی، نو په کوم صورت د دوی اخیستې ازادۍ ته توره ورځ وایي. بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی، د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې یې وکړې چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي، نو له درېو کالو راهیسې هفتوار څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړې هم اخلي، ځکه دوی د اګست پنځلسمې ته توره ورځ وایي. تېره اونۍ د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤول او وسلوالو یې پارکونو کې د ځوانانو هغه ډلګۍ په نښه کړې وې چې د چکر، ساتیرۍ او لوبو لپاره پارکونو ته راغلي وې، خو دغه طالب قمندان چې څیرۍ تر ډېره پټه کړي د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربېره په توهین امیزه لهجه خبرې ورسره کړي دي. د طالبانو مخالف و فعالانو لیکلی دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او په عامه وګړو د هر مسؤول او نامسؤول طالب د دیکتاتورۍ چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک همره و ځوري څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوریږي. د دې ویډیو په خبرېدو د طالبانو د مخالفو فعالانو ترڅنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توندې نیوکې شوې دي او دا یې له انساني وقار ښکته کار بللی دی. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤولانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کېږي. خو طالب مسؤولانو بیا ازادۍ راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتلی و. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو په یوه اونۍ کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نښتو او ناندریو وه چې مینهوالې لوبغاړو ته غوسه کړي. تېر اونۍ د افسر ځاځي لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه وه چې له لوبڅار او حشمت شهیدي سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یوه ورځ وروسته د ګلبدین نایب او آفتاب عالم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع چې په رسنیز کېدو یې مینهوالو پر لوبغاړو کلکې نیوکې وکړې. مینهوالو ویلي په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلي کرکټ د باوقاره خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه د دا ډول اخلاقي پریوتنو او تېروتنو تمه نه کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چاغښت چې د ټولې نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر ګواښ ګڼل کېږي، خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یوه لسیزه یې د 610 کیلوګرامه وزن درلوده، د شفا د روغتون ډاکټرانو یې وروستیو دریو کلونو کې وزن ایله 3.5 کیلوګرامو ته راښکته کړی دی. خالد بن محسن شاری په 2012 کې له نیم ټن څخه زیات 610 کیلوګرامه وزن درلوده او کورنۍ ته یې حتی له ځایه خوځول هم سخت شوي وو، مګر څه موده وړاندې یا شاوخوا څلور کاله د مخه یې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپله غاړه واخیستل او شفا د روغتون کې 13 تنه ډاکټران په درملنه بوخت شول. خالد چې روغتون ته په ځانګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خونې دروازه یې هم ورته ماته کړې وه، ډاکټرانو یې پرله پسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش پرهیز او فزیوتراپۍ نه وروسته یې شپږو میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ. خو له 2023 کال راهیسې تر ننه هغه 520 کیلوګرامه وزن کم کړی او اوس یوازې 3.5 کیلو وزن لري. او که څه هم په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت دا ده چې یو نارینه د دوه یا درېو مېرمنو ترمنځ سم عدالت نشي مراتولی، همدا وجه ده چې کورنۍ سکون یې له منځه ولاړ شي. خو راشئ له داسې یو چا سره مو مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره یې تر اوسه 350 ودونه کړي دي. ابو عبدالله چې 15 کاله عمر لري د ودونو شمېر یې په 3.5 کلنۍ کې 350 ته ورسېده او بیا یې پرېکړه وکړه چې نور به ودونه نه کوي. ابو عبدالله وایي لومړی واده یې په 40 کلنۍ کې له ځانه شپږ کاله مشرې مېرمنې سره وکړ، خو 3 کاله وروسته یې د کورنیو لانجو له امله بنه پرې راوسته، تر دې چې دریم او څلورم واده یې هم وکړ او بیا یې د کورنیو جنجالونو له امله لومړنۍ درې مېرمنې طلاق کړې. هغه وایي له دغې پیښې وروسته د یوې آیډیال مېرمنو په لټه شو او په همدې لټه کې یې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمېر 350 ته ورسېده. هغه ویلي له ځانه کشرې مېرمنې سره سکون نشته، بلکې له ځانه مشرې مېرمنې سره انسان خپل ذهني سکون موندلی شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هر جمعه د ازادۍ له پاڼو له سید شینواري سره خپله اومه ورځ مه هېروئ.
آزادی ملما السلام علیکم د خبرونه تموز احمد تکل هر کله کوم قدر منوریدونکو د نن په ځنګړې مرکه کې د خوص له یو سندرغاړي سره د زړه خوله کو هنرمند با پخوا د خلکو په محفلونو کې هنری ذوق خندا او خوښي ویشل، خو اوس یې غږ غلی دی ځکه په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګېدلی. مستر چینیوال لسګونه سندرې په سټوډیوګانو کې ثبت کړي دي او سلګونه نور یې د خوښیو په محفلونو کې ویلي. له دې هنرمند سره زما د مرکې اورېدو ته مرابولم.
تاسو ته سلام، تاسو قدرمن اوریدونکو، اوریدونکو ته ټولو ته نیکې هیلې سلامونه وایم. زه د خوست ولایت د متون یم. په متون کې مې د هیلو چینې کلی یم، تخلص مې د خپل کلی یخی دی.
چینیوال صاحب، دا د ماستر نوم له کوم ځای در پسې راغی؟ تاسو شاګردان لرئ؟ د استادۍ لقب مو اخیستی؟
نه، استادۍ لقب مې نه دی اخیستی، دا دروغ خو نه شو ویلی. خو په ما باندې ماشومتوب کې یوه ورور دا نامه یخې وه، او د ماستر. نو بیا چې کله زه روډیوګانو ته تلمه، نو ما ته به ټولو ووایي چې یاره خو ماستر علي خیدر دی، ماستر رحمان ګل دی، ماستر رحیم ګل دی، لکه تا ته مونږ یو تخلص غوره کوو که نه. نو بیا تخلص خان محمد متنوال نومېدو، د روډیو کې یو جورنالیست و، هغې ته ووایي چې ته ماستر چینیوال شو د خپل کلي په نامه. خوشه بس دا تخلص یې روکړو، بس هغه تخلص اوس په موسې مشهور دی. نو
څومره عمر لري چینیوال صاحب؟ د خپل ژوند د لومړیو کلونو د ماشومتوب کیسه دې راته وکړه.
تقریبا اوس به وم 2 درې دېرش داسې یم. ماشومتوب نه ډېر وخت نه کېږي یاره، تقریبا 13 کلن عمر کې وم چې ما دا ګانې بجانې ویلې.
درس دې ویلی؟ مکتب ته تللی؟
درس خو مو نه دغې پن پاتې کړو که نه، چې دې پن سره مې مینه وه، شوق مې و. پن ته زه شوقکي راغلی یم. دا کسب زما خپل هم نه دی، او د پلارانې کا کسب مې نه دی، او دې ته زه شوقکي راغلی یم.
نو په 13 یا 14 چې تاسو سندرې ویلې، ځان ته مو خپله سندرې ویلې که له کوم استاد سره وی؟
نه، هغه وخت کې خو که ته ووایم چې ته وایم چې کوم کال به وینو، ما د چا نه زده نه وی، ما د خپل ځان نه شوق کولو. نو خپلې ګانې به ویلې چې چا به ګانه راکړه، داسې لکه نبی وزیر، لکه دلاور خاده، دغسې ګلنظیر منګاله دی. دې غزل خوان رو کولو، دې غزل به ویلې، میفلوک به ویلې. خوشاخیر کې بیا کیسټ ته رووتم، کیسټ مې ډیکولې. نو پیښور ته بتلم، میاشت تنبه مو وکړه، بیا هم به د پیټه پرشیانو ته کیسټ ډیکولې. او وخت کې خوشه بس داسې غلی غلی سیرتلو سیرتلو وشه، اوس دې فکر ورسی.
او څومره سندرې مو ثبت کړي دي چینیوال صاحب؟
یاره دا کې به ته دروغجو نه شم، په دې خاطر چې ما ډېرې کیسټې ثبت کړي دي، ډېر کلیسونه مې هم جوړ کړي دي، او میدونی مې هم ډېرې ویلې دي، ډویټ ګنې لکه جوړه ګنې مې هم ډېرې ویلې دي، ډېرو سندرغاړو سره، جینکو سره، هنرمندانو سره مې ډېرې ګنې ګاډم ویل دي. نو حساب نه راته کېږي چې څومره به ویلې.
کسټونه در معلوم دي څومره کسټونه یا سي ډي ګانې یا وروسته بیا چې کلپونه راووتل څومره دي په مجموع کې ټول؟
یاره نو درویغ دي نوي داسې 1 کې سټم به ډخ کړي دي، ځکه چې یو لمبارې مور غوله وو، په لمبر نه معلوماتو ته ورسو. په هر ټیم کې 1 که 1 لمبر کې سټې مور غوله وو. نو نه پوهېږم چې څومره کې سټې شوي دي. په مخلو کې خو بیخي حساب نه کېږي، ځکه چې ودونو کې خو بزرخاو غزل شوي دي. هر وده کې یوه شپه کې 200-300 غزل ویله کېږي.
او دا ګډې مشترکې سندرې دي چې ویلې دي که نه، دا د له چا سره ویلې دي؟ کومو سندرغاړو مېرمنو سره؟
او دا خو په هنرمندانو کې، په نارینانو هنرمندانو کې مې برم جان سره ویلې دي، بخان سره مې ویلې دي، دلاور خط سره مې ویلې دي، مشهور سندرغوړي شیخ سخو سره مې ویلې. یاره ډېر دي، نو چې داسې کمتر هنرمند ناست دی لکه دا څوک چې مونږ نه مشران وو، لکه رسول بادشاه دی، یا دمساز یغ دی، یا رون پچا دی، یا ماستر علي خیدر دی. دې سره مې نه دي ویلې، د مشرانو سره خو دې نه در کوز څومره دي. انشاءالله ما ګاډه ګنې، او په زنانو کې مې بیا ندیه ګل سره کړې دي، شینه ګل سره مې کړې دي، ان ازیا یو کې سټ می پټ پښو ټریکونه را ته جوړ کړی و چې د دې نړیوالم په خواته حالت ان ازیا نو کله خسته و غي غاني ویلې به زوم ورو ختم کنه خپل زینه را ته پرخولی و اغه غاني می سره میو کې سټ کړو کارش می په نوم و اغه جنه کې سره می گاډه غني کړی و یو ټریک ته جوړ کړو ان غمس کې کې سره و تاپیوي نغمس را ټاپي مو کړی و خورسته په دې پخمان شو ما چې یاره نغمس را ما کې ځنځک نه وکړي چې زنه خبر چې یاره ای نغمه ته ما ته ټاپي جوړی کړی ما ته ول تخپل ټاپي وای دې ته بل و نرمن ورجګو ته خپل زینه ډخ کا نو دې ته بیا بل و نرمن درولو کنه نو چې ما کله خپل ټاپي وای لې اغه ته بیا ای نغمو ته پته ورخیږه تمام کړه نو یو جوړ ټاپي می سره مو وي
خدای چل در باندې
کړم چل شوی دی کنه لکه ټاپي ما سره سره دی
او د مرمن نغمه خو به تر اوسه پورې په دې باندې اعتراض نه کړی چې د دې لخواخې پرته استاسو غږ له دې د اواز سره مکس شوی
نه نغمه سره مو اړیکې نه دي شوی نه دی ما سره اړیکې کړې دي نه ما خو لکه زم پښمان وم ولې چې ما تفاته نه و لکه دوکې خبره اکثره پیتا پرشیانو دا دوکې کولې کنه بخانې داسې نه زیاته ورخي کوله لکه زین ازیا کې سټ تخي کوله وم داسې کورونه کول چې کوم نرمن نه به وکړو نه نه به نیمو کل کاټ کو دته و چې دا ساته جوړ دا کړی نو چې ته به تو وروخته ولته به دای جوړا کړو کنه میسینګ به جوړا وکړو نو کې سټ بیرو وساله چې پلونکی کې سټ اکثره دوکې شوی دي
له دې ورسته فکر کوي چې کافی تجربه مو ترلاسه کړې ده چې څوک به ستاسو له اواز نه دغه رقم استفاده ونه شي کړی
نه نه بیا نشي کوي او خو اول خو هغه وخت تیر شو اخو لکه په خبر کې ډیر چالو ول روانو ښه نرمندانو سره ډیر غکی دی کنه او دا سیم شوی دی چې وو نرمند په سره ډیری پیسې اخیست شوی دي او پته پرشیانو ډیری کمی دی تر سوال دي کنه دا چې د غاره دا وکلی ټری دا وزونه جوړ کړی دي دا اکثره دا دوکې شوی دي ډېر خو آینده کې به نه کیږي کله آینده کې به ولې کیږي
ماستر چنیوال صاحب استاسو په هنري کارونو زوړاندې نورې پښتنه هم لرم چې درنه وبې کمه مګر مخکې له نورو پښتنو دا یو پښتنه ماته مهمه ښکارا شوله چې یو سندرغاړی څو کاله تقریبا ولا 17 کاله سندري وای او بیا یو دم د سندرو اجازه ورنکړل شي په هغه سندرو پسې تاسو نه خپکیږي اوس چې په خوست کې اوسي او اجازه د سندرو نه درکول کیږي
بالکل لکه د ونرمندون په مثال داسې دی لکه میان چې وګونې چې نسیلې ویخیږي اکثره ونرمندون ډېر خفري په دې خاطر چې دغه کې کاروبار وداغه نو ایوانو څو په دغه امارت چې روغلو افغانستان ته د موسیقۍ نه چې به اوس بندیز دی نو زه خپل یو غل رمه دی وطن غام کې هم ډېر یم کنه زه د خپل وطن غام هم ډېر سره دی مو یو مرکه کې یلی وو چې کچېری کې ما په سندرو نه وطن جوړیږي ما د سندري نوی کړی چې په سندرو مو په سندرو کې نو سندې ما چې ټول افغانستان ته سخلت وی او ټول افغانستان خوشحال وی ټول افغانستان په امن کې وی نو مو د سندري نوی کړی مشکل نشته نو اوس امن شته ډیر
چنیوال صاحب بیرته کستا سو د هنر مسلې تراشو دا شعرونه چې تاسو په خپل سندرو کې انتخابول چا در کول تاسو لچانه مو اخیستل
چې صفه خبره وکم مو خو اول قدم کې نبی وزیر شعری وکړله نبی وزیر شعری نکړی دو اولین کې کړو چې جار دی مې یعنی جل کې ژوند دا اټ پی مې ویلې ډېری مشهوري وي اغه نردلې مې وښه تاسو بیا ډیر شعرونه شعرای وکړې په هی بهاده ډیر شعرونه چې ډیر نمونه هم نه دي مشهور نه بغیر اکثره ډیر شعرونه نمونه هم نه راځي ولې چې بیا به کې ساتنې وکولي مونږ با خلی کې سر دی کولو با خپل ورته وطن ته نو ډیر شعرونه نمونه اوس هم نه راځي شعران د خدای ژوند دی لري دې په سر مونږ هم یو تیو
مزل میارا
قدرمن اوریدونکو د خوست ل سیمایز هنرمند سندرغاړي ماستر چنیوال سره د ازادي رادیو ځانګړې مرکه اوري. چنیوال صاحب ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې د مرکه لپاره مو زموږ بلنه ومنله. په خوست کې ولسی شاعری هم ډیر زیاته ده. مثلا یو مثال زتا ست ماغه د لغات وایم، تاسو ترمنه په دې کې ډیر زیات بلد یست. دا ولسی شاعری تاسو هم کړی؟
ولی نه، ډیر ډیر دغه مونږ خوست سندرغاړي خو اکثره شیرون او سندرغاړي مونږ د سیمې ډیر شیرون انګ سره په خپل ورس کې سندري وای. ولسی شیری خو چې دلته ونه کې هیڅ کیږي نه، خو مینوالم شپه کوي.
نو کوم کوم شیرونه تاسو ویلی دي؟ یعنی په کومو ولسی فرمونو کې تاسو شیرونه ویلی؟
لکه لغات دي کنه، دلته خو اکثره لغات شوی دي، وطنی گانی شوی دی، غرانی سندری شوی دی، بدل ککڑی علی شوی دی. مونگ وطن که اکثر ولسی شیون خی مونگ داغ دی، چاپان دی، غرانی سندری دی، لغتون دی، دا شیون دی مونگ ولسی شیون.
دا ککڑی غاری او دی اتن غاری دا چه تاسو وای تپی دا خو دی سینه پا سینه را انتقال شوی دی او شتا پا پختو ولسی ادبیاتو که لپخوان شتا لپیره و رئیسی. مگر دی لغاتو دا سی یو فورم دای چه اغا فلبدیها ویل کیگی، یعنی سمدستی اغا سندرغاری شاعران چه سندری وای دا سمدستی جوروی. دا غا فلبدیها شاعری دی لغاتو هم تاسو کرده دا؟
ولی نه، ډیر شیرونه ما خپلم داسې یلی دی، خو موت ګوډ مې خپل جوړ کړی هم دی، یلی مې هم دی. او اکثره مې ډیر خپل شاعری چې کومه داسې یو نیم شاعر غوله دی، بیا مې ملګري په نوم وړولی دی. خپل ما ته شاعری نه خوند نه رګولو چې زه خپل نام په شاعری کې ورکم. شاعری ګرانه ده، شاعری یوه خدای پاره په برخه ده چې پښتو ته انانات کلتور دی. دا ټول کېرسي موږ په لغاتو کې د لغتي شعرون اکثره په دانی باس سره کې په لغات دي. یو چې ویته وایي چې زه به تیراومه بمبار دی کمه، بل ویته چې زه توغنده یم زه به تووله نه دي پرېږدم، دا داسې خبره ده.
ډېره زیاته مننه چنیوال صاحب. یوه خپله سندره دی چې تا ته ډېره ګرانه وي، خپله سندره دی وي، دا راته زمزمه کا.
صحیح ده. درد یم درمان ته ضرورت لرم، درد یم درمان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، درد یم درمان ته ضرورت لرم، درد یم درمان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم. ما ته چې کتاب راوړی قلم راوړی، ما ته چې کتاب راوړی قلم راوړی، داسې یو افغان ته ضرورت لرم، داسې یو افغان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم. زه د وچ لال می په سر پروت یم، زه د وچ لال می په سر پروت یم، وسوم باران ته ضرورت لرم، وسوم باران ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم. وخت کل نظر منگل رپور کرا، وخت کل نظر منگل رپور کرا، ولیم گلدان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم.
ډیره لا ډیره زیاته مننه چنیوال صاحب، ډیره ښکلې سندره وه. یوه بله پوښتنه دا ده چې وروسته له دې چې په سندرو بندیز ولګېده په افغانستان کې، څه کوئ تاسو؟ یعنی انسان خو د ژوند کولو لپاره یوې عایداتي سرچینې ته هم ضرورت لري، اوس تاسو څه کوئ؟ پخوا خو مو له سندرو نه یو څه ګټل،
اوس خو چې سپارې ته وایم داسې چې فکر کوم اکثره هنرمندون لیا دي. زه خو خپله چې سپات وایم لیا یم، هېڅ کاروبار مې والا نشته، لیا ګرځم. نو آینده کې به ګورو که داسې یو چا مرسته وکړه چې خارج ته یې کومه لار راته جوړه کړه، کوم ځای ته ووتو، نو ښه دو چې یوه ځای ته لوټ شو. مونږ ژوند هم داسې تریخ شوی دی، دې خاطره چې کاروبار مو لوړ دی. نو غواړو چې داسې یو خلک په خپل افغانیان، خپل پښتانه، خپل زمونږ خلک د هنرمندانو سره مرسته وکړي، یوه حد پې ورسوي. کنې دلته ټول بېکوره دي اوس، بس موتې خپې مولادو کوي. نو بس دومره ګزارا چې لوو چورې زړوو، نو نوره داسې سرمایې مرمایې نشته هنرمندانو سره چې دی کوم کاروبار په وکړي چې وکړي. نو بس مخکې مې یادونه وکړه چې موتې خپې مولادو کوي.
یوازې یاست که واده مو کړی؟
واده مې کړی دی، واده مې شته.
ماشومان؟
ماشومان خو پنځمې بچیان دي، یوه مې وړکې لورکۍ ده.
نام خدا، خدای دې درته ستر کړي. چنیوال صاحب، د راتلونکي لپاره څه پلان دی، څه پروګرامونه لرئ، ژوند سره څه کوئ او ژوند به تاسو سره څه کوي، داسې یو اټکل لرئ، یو پلان د راتلونکي لپاره لرئ؟
ولا نو داسې پلان خو نشته. نو چې زه ته ووایم چې دپاره خو بس چې کوم شاید هغه بند دی چې مونږ کوم موسیقي غږول، هغه نوره خو داسې پلان نشته چې زمونږ وکړو. معلومات نه تکیږي اوسه فورې. خو
د ازادۍ میلما پروګرام کې مو د خوست له سیمه ییز سندرغاړي ماستر چینیوال سره د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده. قدرمن اوریدونکو، په پای کې د ښاغلي ماستر چینیوال یوه سندره درته اوروم او له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بیا مو پاک الله مل شه.
زړه پروینه.